طبي زدکړي زدکړي واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام درنو زده کوونکو ستړي ماشای خدای دې وکړي چې تاسو معزز او قدرمن زده کوونکي به جوړ یای او د طبي زده کړې د دریم کتاب ورستۍ درسي خبرونه لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین په دغه درسي خبرونه باندې پیل کوم. په دریشپیتمه صفحه کې د مخ دانې یا ځوان دانې پیژنو. دا چې د مخ په پوستکي باندې ځوان دانې یا اکنه ولې رامنځته کیږي او درملنه یې څه ده په نن خپرونه کې ور باندې علمي بحث لرو. درنو زده کوونکو د مخ ځوان دانې نه یوازې په مخ باندې رخیږي بلکې د دې ترڅنګ د بدن په نورو برخو باندې هم همدغه دانې رختلی شي. فرضاً د ملا په برخه باندې، د غاړې په برخه باندې، ترڅنګ د سینې په برخه یا نورو برخو باندې هم دغه دانې رختلی شي، خو تر ټولو انتخابي ځای هغه مخ دی، یعنی په مخ باندې دغه دانې ډېرې رخیږي. په دوام قدم کې د ملا برخه ده چې د ملا په برخه باندې دغه ځوانې دانې یا اکنه ډېرې رخیږي. د مخ دانې ته په طبي اصطلاح اکنه وایي او د دې لپاره مختلف کریمونه، مختلف درمل او مختلف تجارتي درمل ترڅنګ کریمونه بازارونو ته وړاندې کیږي. نن د دې هر څه په اړه خبرې کوو. لومړی متن وایو. لیکل شوی دی د مخ دانې یا ځوانۍ دانې معمولا دغه د ځوانۍ پر مهال رامنځته کیږي، ځکه ورته د ځوانۍ دانې هم وایي. کله چې یو کس 12 کلو ته ورسیږي یا له 12 کلو وروسته معمولا په دې کسانو باندې ډېرې رخیږي. لاندې لیکل شوی دی ځوانۍ دانې څه شی دي یا د ځوانۍ دانې څه شی دي. بیا لیکل شوی دی د ځوانۍ دانې د پوستکي یوه التهابي ناروغي ده. دا د پوستکي یوه ناروغي ده خو التهابي ده، معنی دا چې ځینې برخی د پوستکی هغه التهاب اخلي. لاندې لیکل شوی دی دوه ملیکه کې چې د پوستکی د داغونو لامل ګرځي. دغه داغونه د پوستکی د مړو حجرو او د پوستکی د غوړوالي د راټولېدو په پایله کې منځته راځي. کله چې د پوستکی په برخه کې دغه دانې رامنځته کیږي، د دې دانو له ختمېدو وروسته په پوستکي کې داغونه هم پاتې کیږي او دغه وایي د پوستکي مړې حجرې تر څنګ د شحمو راټولوالی دی. موږ د پوستکي په برخه کې د سیباشیاس ګلینډ یا غدې لرو. سیباشیاس ګلینډ د پوستکي د غوړ غدې دي چې پوستکي ته غوړ افرازوي. همدغه د غوړو غدې پا په دې کې ځینې وخت التهاب رامنځته شي، یا د دې غدو هغه نال یا قنات چې ورته وایي، یا یو ټیوب ده، یو پایپ ده چې هغه د ویښته په بیخ کې خپل غوړ افرازوي، همدغه برخه کې انتان مداخله کوي، او یا هم ځینې هورمونونه دي چې د هغې پر اساس د غوړو غدې څه نا څه اغیزمنې شي او اکنه رامنځته شي. لیکل شوی دی چې د پوستکي د سطحې د وړو وړو سوریو او ویښتانو د ریښو د بندیدو لامل ګرځي. ډیر دا ډول دغونه پر مخ او پر اوږو لیدل کیږي، یعنی دغه دغونه یا اکنه چې رامنځته کیږي تر ډیره پورې په مخ باندې، په اوږو باندې یا د ملا په برخه کې دلته لیدل کیږي. تر څنګ د دې داسې ویل کیږي چې کله دغه دانې رامنځته کیږي معمولا د ویښتانو په بیخ کې رامنځته کیږي، ځکه دلته هغه غوړ هم دلته رامنځته شوی وي، یا غوړ په دې ځای کې راټولیږي. دا اصلا هماغه غوړ دی چې یوه د غوړو غدای افرازوي، خو د یوې پوکاڼۍ په ډول راپورته شي او په سور رنګ سره ښکاري. متن ورک نه کړی، راځئ د متن نور هم وایو. لیکل شوی دی دا ناروغي ساري نه ده او د ناپاکۍ سره هم تړاو نه لري، یعنی ساري ناروغي نه ده چې د یوه کس نه د بل کس ته انتقال شي او د پاکوالي سره هم کوم تړاو نه لري. یعنی داسې فکر به نه کوئ چې که د یوه کس پر مخ باندې ځوانې دانې وي تاسې داسې ګمان کوئ چې دغه صفایي نه مراد کوي، په دې پورې اړه نه لري. نور لیکل شوی دی هورموني بدلونونه، په ځانګړې توګه هغه هورمونونه د ناروغۍ په منځته راتګ کې رول لوبوي چې د بلوغ، میاشتني عادت او امیدوارۍ سره تړاو لري. یو بل فکټور چې د پوستکي دغه ځوانې دانې رامنځته کوي هغه هورمونونه دي. هورمونی بدلونونه، یعنی په هورمونونو کې کموالی زیاتوالی، په هورمونونو کې تغییرات، د نویو هورمونونو تولید، دا د دې سبب کیږي چې دغه دانې رامنځته کړي. دغه موضوع څه نه څه ډیره علمي موضوع ده، او د دې لپاره باید ټول زده کوونکي هورمونونه وپیژني، د بلوغت یا د حمل پر وخت چې کوم هورمونونه تولیدیږي همدا وپیژني، تر څنګ یې سیباشیس ګلینډ یا د غوړ غدې وپیژني، یعنی د پوستکي اناټومي زده کړي. خو بیا هم څه نه څه باید مفهوم واخلی چې دغه موضوع یا دغه ستونزه څه ډول رامنځته کیږي. اوس ژور پکې ځکه نه ځم چې تاسو د پوستکي اناټومي نه ده ویلي چې تاسو ته زه ووایم چې دا د غوړو غدې دي، په هغې کې التهاب رامنځته شي، د هغې په قناتونو کې التهاب رامنځته شي، حتی قنات یا هغه ډکټونه هم نه پیژنئ، او یا هم هورمونونه که زه تشریح کوم چې دا د هورمونونه تولیدیږي، خصوصا د بلوغت په وخت کې دا د هورمونونه افرازیږي او د دې له امله هم همدغه غدې خرابیږي، او یا هم د پوستکي پر سطحه باندې دغه ځوانې دانې رامنځته کیږي. اوس پکې ژور نه ځو، یو مفهوم اخلو، او دا موضوع بیا ډیره تشریح نور هم لري په راتلونکو کتابونو کې بیا تفصیلي راوړو. ګورئ دلته لیکل شوي دي چې هورموني بدلونونه، په ځانګړې توګه هغه هورمونونه د ناروغۍ په منځته راتګ کې رول لوبوي چې د بلوغ، میاشتني عادت او امیدوارۍ سره تړاو لري. د بلوغت په وخت کې اندروجان، ټیسټسترون، پروجسترون، استروجان د مختلف هورمونونه دي چې په ښځیناو او نارینهو کې زیاتیږي او یا کمیږي. دا د دې سبب کیږي چې دغه ستونزه رامنځته کیږي. میاشتني عادت کې هم ځینې هورمونونه دي، معمولا د میاشتني عادت پر مهال هم ځینې وخت په ځینو کسانو کې همدغه اکنه یا د مخ ځوانې دانې یا د پوستکي ځوانې دانې رامنځته کیږي، او هم د امیدوارۍ پر وخت ځینې هورمونونه دي چې هغه ډېرې افرازیږي، همدغه ستونزه رامنځته کیږي. بل لیکل شوی دی ځینې درمل د ناروغۍ د شدت لامل ګرځي، ځینې درمل شته چې دغه اکنی نور هم زیاتوي، لکه د حاملګۍ ضد درمل. د حاملګۍ ضد درمل کانتراسیپټیو میتود چې کله یو څوک استعمالوي، معنی دا چې د حمل ضد درمل استعمالوي. ډیری میندې د دې په خاطر چې ماشومان یا د ماشومانو په منځ کې فاصله ډیره وي، دوی د حمل ضد درمل استعمالوي یا د قطرونو ګولۍ استعمالوي. دا هم سټیرایډونه دي او د دې له امله هغه د مخ ځوانېدانې نور هم زیاتیږي. او بل لیکل شوي سټیرایډونه، سټیراید داسې مواد دي چې هغه په مختلفو ځایونو کې استعمال لري، او خصوصا د پوستکي په برخه کې کوم ملهمونه، کریمونه یا نور شیان چې دي، همدغه سټیرایډونه پکې استعمالیږي. خو د دې یو سایډ افیکټ یا داسې افیکټ یا داسې یوه بد اغیزه چې په بدن کې رامنځته کوي، هغه د ځوانو دنو د ناروغۍ شدت دی. معنی دا چې که چیرې څوک سټیرایډي کریمونه استعمالوي، فرض نیو کس دی هغه په مخ باندې ځوانې دانې هم لري لږ لږ، او تر څنګ یې کریمونه یا بازاري کریمونه هم استعمالوي چې دا په خپله سټیرایډونه لري، یو ډول مواد دي. همدغه سټیراید چې کله استعمال شي، کوم چې په کریمونو کې وي، دا د دې سبب کیږي چې د مخ ځوانې دانې نور هم پرمختګ وکړي، شدت وکړي. لاندې یو بل کوچنی عنوان د پوښتنې په ډول لیکل شوی دی. لیکل شوی دی کوم کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، پوښتنه شوې ده. لیکل شوی دی ډیر وګړي د ځوانۍ په دوره کې په ناروغۍ اخته کیږي. معمولا د ځوانۍ په دوره کې کله چې ځواني یو کس پیلوي یا یو ماشوم دی، داسې مرحلې ته رسیږي چې ځواني پیلیږي، دیارلس کلنی، څوارلس کلنی، پنځلس، شپاړس، حتی تر دیرشو کلونو پورې. یعنی په دې وخت کې دغه ځوانې دانې رامنځته کیږي. ګورئ، لیکل شوی دی ډیری وګړي د ځوانۍ په دوره کې په ناروغۍ اخته کیږي. په انجونو کې ځوانې دانې تر ډیره د څوارلس او اوولس کلنۍ په عمر کې پیدا کیږي. په انجونو کې څوارلس کلنۍ نه وروسته تر اوولس کلنۍ پورې په دوی کې ډیرې وي. شاید یوه انجلۍ وي هغه دوه ویشت کاله عمر ولري، پنځه ویشت کاله عمر ولري، په هغې کې هم ځوانې دانې رامنځته کیږي، یا د هغوی په پوستکي باندې هم ځوانې دانې رامنځته کیږي. خو تر ډیره پورې په هغه انجونو باندې رامنځته کیږي چې هغه د څوارلس او اوولس کلونو په منځ کې عمر ولري. حال دا چې په هلکانو کې د شپاړس او نولس کلنۍ کې لیدل کیږي. په هلکانو کې چې ډیره دغه ستونزه رامنځته کیږي، کله چې یو ماشوم هغه شپاړس کلنۍ ته ورسیږي، له هغې وروسته تر نولس کلنۍ پورې همدغه ستونزه ډیره عامه وي. لیکل شوي دي او کیدای شي چې تر دیرش کلنۍ دوام وکړي، یعنی تر دیرش کلنۍ پورې هم کیدای شي دغه د مخ ځوانېدانې یا اکنی شتون ولري. د مخ ځوانېدانې تر دیرش کلنۍ پورې هم پاتې کیدای شي، خو تر ډیره پورې په هلکانو کې د شپاړس کلنۍ نه نیولې تر نولس کلنۍ پورې په دې عمرونو کې د مخ ځوانېدانې ډېرې رامنځته کیږي. علتونه یې دا دي چې دلته بلوغت رامنځته کیږي، او د بالغ کېدو په وخت کې هورموني تغیرات رامنځته کیږي، د هغې له امله د پوستکي پر سطحه باندې ځوانېدانې رامنځته کیږي. درملنه یې لیکل شوې ده. ګورئ، لیکل شوي دي لومړی باید هغه ځایونه په اکنیکس صابون ومینځه، او بیا لاندې کریمونه وکاروئ. ګورئ، وایي لومړی باید اکنیکس په نوم صابون استعمال کړئ. اکنیکس د اکنې یا ځوانې دانې ضد صابون دی. یعنی لومړی دغه صابون پیدا کړل شي چې د اکنې ضد دی، او په دې باید مخ ومینځل شي. نور لیکل شوی دی، او بیا لاندې کریمونه وکاروئ. لومړی کریم بینزایل پر اوکساید دوه ځله په ورځ کې، او بل کلینډامایسین کریم دوه ځله په ورځ کې استعمال کړئ. ګورئ، دا دو کریمونا انتی اکنی دی، مانا دا چی دا اکنی زید کریمونا دی. یو بینزایل پر اوکساید، بینزایل پر اوکساید او بل کلیندامایسین، دا دو ملهمونا دا د پوستکی پر هاغ سطح مخل کیگی پا کم زای چه جوان دانه وی. او ده پی استعمال سرا چناچه جوان دانه کنترولیگی. ممولن که سابون هم پیدا نشی، خو مخ باید صفا پریولل شی و منزل شی، او لغه ورستا پا نارم چه بانده وچ کرل شی. او لغه ورستا باید بیا هم ده دو ملهمونا، یو بینزایل فروکساید او بل کلیندامایسین، دا دو ملهمونا پا درملتونونو کی پایده کیگی دا ده پری استعمال شی. که دیشی دا ملهمونا تاسی پا نورو نمونو سرا پایده کردی، خلانده با ضرور ورتا بینزایل فروکساید او یا کلیندامایسین دا نمونو ورتا لیکل شیگی. یعنی بینزایل فروکساید او کلیندامایسین ملهمونا با تاسی پایده کردی او د اکنه لپاره استعمال کړئ یا د ځوانو د نو لپاره استعمال کړئ. ګرانو زده کوونکو، همدا دوه ملهمونه د طبي مالجوي په پنځم صنف کې همدغه لیکل شوی دی. په پنځم صنف کې د جلدی مضمون موږ لرو، په هغې کې د اکنه یا د ځوانو د نو لپاره همدا ملهمونه لیکل شوي وو چې دلته ما راواخیستل. یو بینزایل پروکساید باید استعمال شي شپه ورځ کې دوه ځلې، او بل کلیندامایسین په نوم ملهم باید استعمال شي چې څنه څه اکنه هغه راکموي. نور به داسې ویل کیږي چې دا یوه مرحله ده، او دا مرحله به ځینې ځوانان او پیغلې تیروي او له هغې وروسته به همدغه اکنه ختمیږي. توصیه څه ده؟ تر ډیره پورې چې ما څومره په دې برخه کې په کتابونو کې لیدلی دي، معمولا هغه کسان چې دا ډول ستونزه ولري یا د مخ ځوانې دانې ولري، دوی باید ګرم خوراکونه استعمال نه کړي، ترخه خوراکونه باید استعمال نه کړي. فرضاً سوپ، مرچ استعمال، د دغسې خوراکونو استعمال چې هغه تریخواله زیات ولري هغه باید استعمال نشي. مساله دار خواړه چې مساله ور باندې زیات اچول شي دا باید استعمال نشي. پاپړ چې ورته ویل کیږي، ډیری کسان همدغه ځوانې دانې هم لري، تر څنګ یې پاپړ او چڼې چې په دوکانونو کې په هر ځای کې فایده کیږي، د دې استعمال د دې سبب کیږي چې همدغه ځوانې دانې دغه نور هم پرمختګ وکړي او ځوانې دانې رامنځته شي. تر څنګ ځوانې دانې باید ونه شکول شي، هغه باید پرې نه کړل شي. نو په همدې اساس همدا توصیه باید ټول هغه ناروغان ومني چې ځوانې دانې ورباندې رخیږي. تر ډیره پورې ګرم خوراکونه، ترخه خوراکونه باید پرېږدي، او تر څنګ د دې هغه اکنه یا ځوانې دانې باید هغه پرې نه کړي. هغې باندې غرض او د هغې سره سر و کار باید ونه لري، هغه باید ونه ګرول شي، ځکه که چیرې هغه وشکول شي، پرې کړل شي، نو په هماغه ساحه کې یو زخم پاتې کیږي چې همدغه زخم بیا د مخ یا د پوستکي ښکلا ته نور هم زیان اړوي، او سکار یې یا هغه نښان یې په کلونه کلونه پاتې وي. تر ډیره پورې ډیری کسان ځوانې دانې لري، خو کله چې ځوانې دانې ورکې شي یو دوه کله وروسته یې مخ یا د پوستکي هغه ښکلا بیرته خپل ځای ته راځي. خو که چیرې هغه ډیرې وشکول شي، پرې کړل شي، څیرې کړل شي، نو د مخ په برخه کې کند یا ژورې برخې پیدا کیږي، نو هیڅکله به د دې سره ډیر سروکار نه لرئ. نور دا یوه پروسه ده، یو وخت اړتیا لري، هورموني تغییرات دي کله چې دغه تغیرات پای ته رسیږي له هغې وروسته په خپله لمانځه سي. تر اوسه پورې ما دغسې مشران کسان نه دي لیدلي چې هغه د دیرشو کلونو نه وروسته عمر کې وي، پنځه دېرش کلو کې یا څلوېښتو کلونو کې، او دوی د ځوانېدانې هم ولري. دغه خپله لمانځه ځي وروسته، ځکه هورموني تغیرات دي. دغه تغیرات یا هورمونونه چې بیرته برابر شي، لیولې برابر شي، خپله لمانځه ځي. خو که بیا هم یو څوک ډیر اندېښمن وي او غواړي چې درملنه ورته وکړي، نو دوی کولی شي چې بنزایل پروکساید او کلینډامایسین په نوم دغه دوه ملهمونه پیدا کړي، همدغه استعمال کړي، ځکه همدا ملهمونه د دې لپاره استعمالیږي. ګرانو زده کوونکو، کتاب پای ته ورسید، ومن الله توفیق. خدای تعالی دې وکړي چې زمونږ قدرمنو زده کوونکو به د طبي زده کړې د دریمې دورې له کتاب څخه چې پنځه مختلفې برخې درلودې ډیر څه زده کړي وي. نه یوازې دا چې کوم معلومات چې په کتابونو کې ما راغونډ کړي دي همدا څه یې زده کړي، د دې تر څنګ دوه کتابه نور موضوعات به تقریبا په اضافي معلوماتو کې زده کوونکو ته ښوول شوي وي، چې دا زموږ د زده کوونکو سره د ډاکټرۍ د علم په حاصلولو کې ستره مرسته کوي. تر څومره چې زه زده کوونکي وینم، د دوی څخه زه فیډبیک اخلم او نتیجه ورڅخه اخلم، دوی ډیر خوښ دي، او د همدې سبب له مخې چې دوی ډیر رضا دي، زه خپلې هڅې نه درېږوم او تر نهایي کچې هڅه کوم چې زده کوونکو ته ښه کتابونه برابر کړم، ښه تدریس وکړم، او سره له دې یو ښه سیستم ورته ولرو. زده کوونکو لپاره یو معتبر سیستم باید زده کوونکو ته ولرو. د دې تر څنګ باید په معتبر ډول نشرات ورته وړاندې کړو، او زده کوونکي باید د خپرونو د اورېدا په برخه کې ستونزې ونه لري. زمونږ هڅې به لا هم دوامداره اوسي. د زده کوونکو ملاتړ دا موږ ته ډیر څه راکوي، او همدا څه دي چې موږ ته انرژي راکړې ده. قدرمنو زده کوونکو، ځینې پوښتنې د زده کوونکو لخوا شریکې شوې دي. غواړم د هغو پوښتنو په هکله لنډې خبرې وکړم. د کوېسچن بانک په درېیمه صفحه کې یوه پوښتنه شریکه شوې ده. تاسې ټول د سوالونو بانکونه راواخلئ، هغه پوښتنې لنډې تشریح کوم، کومې پوښتنې چې زده کوونکو له ما سره شریکې کړې دي. اتمه پوښتنه شریکه شوې ده، لیکل شوې دي اندو پلازمیک ریټیکولم د حجرې په کومه برخه کې وجود لري؟ اندوپلازمیک ریټیکولم یا ER د حجرې په کومه برخه کې وجود لري؟ لومړی هسته کې، دوهم سایتوپلازم کې، دریم واکیول کې، څلورم ټول غلط دي. ګورئ، اندوپلازمیک ریټیکولم موږ ویلي دي چې د حجرې اورګانیلونه. اندوپلازمیک ریټیکولم د حجرې یو اورګانیل دی، او بیا تاسې په دریمه دوره درسونو کې مطالعه کړئ چې د حجرې اورګانیلونه د حجرې په کومه برخه کې شتون لري. نو کولی شئ په اسانۍ سره ورته جواب پیدا کړئ. یعنی تاسې باید دا مطالعه کړئ چې د حجرې اورګانیل په کومه برخه کې موقعیت لري، او اندوپلازمیک ریټیکولم هم یو اورګانیل دی. څلورمه صفحه کې څوارلسمه پوښتنه هم شریکه شوې ده. څوارلسمه پوښتنه داسې ده، آر سی بی حجره چیرته پیدا کیږي؟ اصلا آر بی سی حجره ده، یعنی آر بی سی حجره چیرته پیدا کیږي؟ ګوري، دلته دوه خبرې دي، یو هډوکی کې، بل وینه کې، بل دماغ کې، بل ینه کې. یو د حجرې پیدا کیدل دي، بل د حجرې جوړېدل دي. دغه پوښتنې ته لږ ځیر شئ. آر بی سی حجرې د دې وینې حجرې دي، د چیرته پیدا کیږي؟ کدا سمو ویلې وای چې د آر بی سی حجره چیرته جوړیږي؟ د جوړېدو ځای بیل دی او د پیدا کېدو ځای بیل دی. چیرته چې جوړیږي هغه ځای نه خو راځي، بل ځای ته راځي. اصلا چیرته پیدا کیږي؟ ماده سن دی ویل چې RBC حجره چیرته جوړیږي؟ نو هیله ده دغه پوښتنه هم په سم ډول حل کړئ. ولسمه پوښتنه هم شریکه شوې ده څلورمه صفحه کې، انټي باډي د بدن په کومه برخه کې وجود لري؟ یعنی کې بلډ یعنی وینه، دماغ، هډوکي. انټي باډي د دې په اړه مو ویلې دي، د وینې په درسونو کې مو هم تشریح ورکړې ده. انټي باډي چیرته موقعیت لري یا چیرته شتون لري؟ کله چې انټي باډي جوړه شي د څه په وسیله هغه انتقالیږي؟ نو یو جز په نښه کړئ. راځي تاسې صفحه واړوئ، د کتاب اومه صفحه پیدا کړئ. په اومه صفحه کې 1/3 پوښتنه هم شریکه شوې ده، په بدن کې څو پلانس لرو؟ دا د اناټومۍ مربوط پوښتنه ده. پلان، پلانونه هغه کرښې دي یا فرضي لینونه دي یا فرضي کرښې دي چې وجود په مختلفو برخو باندې ویشي. موږ مختلف پلانونه ویلي دي، لکه یو مثال ورکوم، سجیټال پلان. سجیټال پلان یو پلان ده یا یو فرضي کرښه ده. دغه نور پلانونه هم شته دي. تاسې په دې څلورو جزونو کې یو جز یا گزینه انتخاب کړئ ترڅو تاسې ځواب ورکړئ. راځي اتمه صفحه ته. اتمه صفحه کې یوه پوښتنه شریکه شوې ده، کلیویکل هډوکی د کومو هډوکو په ډله کې راځي؟ 2/4 پوښتنه ده. 2/4 پوښتنه کې کلیویکل هډوکی د کومو هډوکو په ډله کې راځي؟ اوږد هډوکی دی، د پلنو هډوکو په ډله کې، د هموارو هډوکو، یا دوهم جز سم دی؟ فرضاً که د پلنو هډوکو په ډله کې راتلو دوهم جز، نو تاسې به آخري جز ټاکئ. دا اصول دی، ګورئ. نور په څلورو جزونو کې یو انتخاب کړئ. که اوږد هډوکی و، اوږد انتخاب کړئ. که پلن هډوکی و، نو پلن به نه انتخابوئ. 3/4 جز کې لیکل شوی دی دوهم جز سم دی، که هموارو نو دریم جز سم کړئ. ښه، دا هغه پوښتنې وې چې د زده کوونکو له خوا شریکې شوې وې. تاسې ټول دغه پوښتنې حل کړئ او بیا یې هغه ځانګړي کارتونه چې د سکین کارتونه دي، حاضري هم ورسره ده، هغې کارتونو ته ورسوئ. ګورئ، د سکین کارتونه که څه نه څه لږ غوندې خراب شي، فرضاً رنګ لږ ترې اضافي شي، یا کله چې یوه دایره توروئ لږ ترې بهار شئ، کومه ستونزه نه ده، هغه سکین اخلي. یا که یوه دایره لږ کمه توره شي وه، بیا یې هم سکین اخلي، ځکه هغه موږ تجربه کړل چې د سکین کارتونه که لږ څه نه څه خراب شوي وي، فرضاً یوه خانه مکمله نه وه توره شوې، تاسې لږ توره شي وه، بیا هم هغه سکین اخلي، هغه جوز ټکل کیږي. یا که چیرې تاسې لږ له خانې څخه بهر تللی وای، یوه خانه تورهوئ، لږ بهر ترې رنګ تللی وي، بیا یې هم سکین اخلي، تشویش مه کوئ. او ترڅنګ یې دا چې دریمه دوره پای ته ورسېده، د 3/4 دورې پای به ډېر ژر کیږي. د دې لپاره چې وخت مو ضایع نه وي، نو تاسې به پر وخت د 3/4 دورې لپاره آمادګي ونیسئ. د دریمې دورې دغه بنکونه زموږ اړوند ادرسونو ته ورسوئ. ډیر په احتیاط سره ګورئ دا کار کوئ. که چیرې تاسې په خپله بنکونه وړئ، یا مو وروڼه والدین دغه بنکونه وړي، ورته ووایئ چې دغه ادرس ته یوسئ. ډیر په ښه ډول سره دغه زموږ ادرسونو ته ورسوئ ترڅو ستاسې نتایج اعلان شوي وي. راځي ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. 50مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یئ او د ډی توری دایره به تاسې توره کړئ. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. الله مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.